سلام د ازادۍ رادیو د خبرونه ته چې تر نه بجو دوام کوي خراغلست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو خو لمړی خبرونه فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیو ښار کې دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 4.4 میلیونه ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د تیر 2021 کال پرتله بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې په 10% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پر ټویټر لیکلي د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري چې اوس هم خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1971 کال راهیسې بې سارې ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي را روانونی په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ده د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونو له لنډیز وروسته په دوام کې د او ځینو نورو خبرونو تفصیل خپرو. وابوري چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ژنیو کې دی. یونیسف سکل د افغان ماشومانو لپاره د سختو کړاوونو اټکل کوي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي.
په چین کې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو په ګډون غونډه جوړیږي. او په میدان وردګو کې یو ځوان په خپل لګښت د ماشومان جنو او هلکانو لپاره خوندځای جوړ کړی.
قرآن کریم مې زده کړی دی، الحمدلله. قرآن نه کتاب د اول سن کتاب مې زده کړی، سپوره مې زده کړی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو आवाज به هم وي.
د اړوند مسولینو څخه پایښت لرو، هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي.
په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه.
فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیو ښار کې دی. د سویس چارواکی وایي چې دا پلاوی به د سویس او نورو اروپایي دولتونو له مشرانو او همداراز د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مسؤلانو سره وګوري. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د ژنیو غاک په نوم بنسټ چې په جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي ویلي دي چې له دوشنبه ورځې څخه تر جمعې ورځې پورې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته د یو کنفرانس کوربتوب کوي. دا بنسټ وایي چې د دې غونډې هدف له افغانستان سره د بشري مرستو پر وړاندې د خنډونو د له منځه وړلو د هڅو پیاوړي کول دي. د ژنیو غاک او بخې د ژنیو غاګ بنسټوي طالبانو ته په دې خاطر په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د بشري مرستو د څرنګوالي، د ملکی وګړو د خوندیتوب، د روغتیا پالو کارته د درناوي او همدارز له جګړو د پاتې ماينونو او ناچاودو مهماتو پر اړوندو موضوعاتو خبري ورسره وکړي. بلخوا ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به په افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ څخه زیانمن شي. روغتیایي متخصصان وایي که په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اساسي درملنه ونه شي او تر څنګ له خلکو سره اقتصادي همکاري دوام ونه کړي، دا ستونزه ښایي دوامداره پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو ور بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وشوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3,200,000 زیات ماشومان له سختې خور ځواکۍ کړیږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3,000,000 ماشومان له خور ځواکۍ کړیږي. څه باندې 1,000,000 ماشومان به له سختې خور ځواکۍ کړیږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1,000,000 ماشومان د سختې خور ځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خور ځواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
دې ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده په خورځواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خورځواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد دی. که چیرته دوی تداوی شي بیا په خورځواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خور ځواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس دا مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور اته اتیا سلنه پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2,300 روغتیایي مرکزونه تړل سی وی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په چین کې د افغانستان په اړه راتلونکي میاشت د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون یو غونډه په پام کې ده. دا د هغو غونډو لړۍ ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر افغانستان د بحث لپاره پکې راټولېږي. تروسه معلومه نه ده چې د طالبانو په استازي توپ به څوک د چین په غونډه کې برخه واخلي کنه. په دې اړه نور جزئیات اجمل انت اوروي.
په چین کې به دغه غونډه د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې وشي چې افغانستان به هم د باسنو د اجنډا برخه وي. ایرانی رسنیو ریپورت ورکړی چې په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالنهان سره په ټلیفوني تماس کې د دې غونډې پر چمتووالي بحث وکړ. دا به د خپل ډول لمخې درېمه غونډه وي چې تازه هغه د چین په پلازمینه پیکینګ کې کیږي او د ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې مخکې لومړی په پاکستان او بیا په ایران کې غونډې کړې دي. دوی له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه اندېښنه ښوولي او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په چین کې د کیدونکو غونډې په اړه د ازادي راډیو پښتنې د دې ریپورت تر جوړېدو پورې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې ویلي د هغه نړیوالو غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان د وضعیت له بهتري سره مرسته کوي. د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زموږ راګله ازادي راډیو اوري د افغانستان د پخوانی نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي چې د لا درکه شوی خزو او د هغو د کورنیو د غړو د برخلیک لپاره سخت اندېښمنه ده. لدې مخکې ملګرو ملتونو او نور سازمانونو هم د خزینه افغان فعالانو د لا درکه کېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی مشروي په افغانستان کې د ځنی خوځو او هاغوي د کورنیو د لادرکی پاړه سخت اندېښنه لري. شهرزاد اکبر پرون په ټویټر باندې لیکلی د دغه قضیو د غراز د غزواکو او شفافو څېړونو پاړه د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر طالب چارواکو خپل فشار ته دوام ورکوي. بلخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د هغو خزینه فعالانو د هاغوي د خپلوانو د خشکېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د خوځو د حقوقو پاړه په لاریونونو کې تر ګډون وروسته لا درک شوې دي. ترویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه دفتر ویان دي لیستر وسیل پرونسیشن به په جنیوا کې خبري اعلان وته ویل دا چې دغه څلور خزي چیرې دي هیڅ خبر یې نشته او زیاته یې کړه چې د چارواکو غواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ماموریت مشر اندریاس وان برانت د نیول شویو خزینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه په ټویټر لیکلی وو که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي باید ټولې نیول شوې خزې خوشي کړي. تیره اونۍ دوی معترضې میرمنې زهرا محمدي او مرسل عیار په کابل کې لادرکه شوې. تیره میاشت بیا تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل هم لادرکه شوې وي. د هرات د خزینه او محبس مدیره علي عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په باب هم معلومات نه دي ورکړل شوي. طالبانو دا نه ده تایید کړی چې دغه خزي د دوی لخوا نیول شوي یا د دوی په توقیف کې وي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د وسلوالو د موجودیت په اړه یو څیړنه خبره کړې ده. په دې څیړنه کې راغلي دي چې له طالبانو سره چې اوسمهال پر افغانستان واکمن دي د القاعده پخوانیو اړیکو ته په پام سره په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو د پټنځای لپاره داسې زمینه برابر شوې چې تر بل هر وخت زیاته ازادي ولري. د دې څیړنې لنډیز نوریاس نوری اوروي.
دغه کارپوهانو په دغه څو اړخیز راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریزو پر پټنځای سربیره دا هم ویلي چې هغه سخت دریز چې له القاعده او د اسلامي دولت سخت دریز ډلې یا داعش سره اړیکې لري توانېدلی چې په افریقا په ځانګړي توګه په ناآرامه ساحل کې هم خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور هغو متخصصانو وړاندې کړی چې پر القاعده او اسلامي دولت ډلې لګول شوي بندیزونه څاري. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه ویل شوي چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل په داسې حال کې ونیو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ مرحله له ګډوډیو سره مله وه. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د مخکنی 15 کلنې واکمنۍ په اړه ویل شوي طالبانو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او د دې شبکې غړو او مشر اوسامه بن لادن ته یې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو اصلي طرح او پناه ورکړې وه، واکمنۍ ته یې امریکا په همدې خاطر د پایټکی کېښود. په راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري موافقې ته چې پر اساس امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په اشاره ویل شوي چې طالبانو په دغه موافقه کې دا ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې به مبارزه کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې خوندي ځای ولري. خو دغه کارپوهانو ویلي نه یوازې دا چې په دې وروستیو کې د دې هیڅ نښې نه دي لیدل شوي چې طالبانو دي د بهرنیو ترهګرو وسلوالو د فعالیتونو د محدودولو لپاره اقدامات کړي وي، بلکې برعکس لیدل کېږي چې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس په دې هیواد کې له پراخې ازادۍ څخه برخمنې دي. په راپور کې ویل شوي چې امین محمد الحق اسام خان چې د بن لادن د امنیتي چارو همغږی کوونکی و، د اګست میاشتې په وروستیو کې بیرته په افغانستان کې خپل کور ته ستون شو. په راپور کې دغه راز د ملګرو ملتونو د وغړي هیواد معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د اوسامه بن لادن زوی عبدالله په اکتوبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په اړه ویلي که څه هم دا ډله د افغانستان د خاورې په ډېره کمه برخه کنټرول لري، خو دا یې ښوولي چې دا ډله د پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا لري. یوه بېلګه د کابل پر هوایي ډګر د اګست د 28مې پیچلې حمله یاده کړې چې د امریکایي سرتیرو په ګډون له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. دغو کارپوهانو ویلي چې له زندانونو د بندیانو له خوشې کېدو وروسته اټکل کېږي چې په افغانستان کې به اوس د اسلامي دولت دلې یادایش د غړو شمیر د 2200 کسانو تر منځ وي. د ملګرو ملتونو یو غړي هیواد ویلي چې د داعش نیمایي غړي بهرنیان دي. طالبانو تر اوسه د راپور په اړه خبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې د داعش په وړاندې د مبارزې د دوام تر څنګ دا هم ویلي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد حمله وکړي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وایي د 2020 کال لپاره په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي. د روغتیا وزارت همداراز وایي چې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج له 8 روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 5 میاشتو کې د مالي امکاناتو د کمښت له کبله 21 تړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د طالبانو د امنیت روغتیا وزارت مسؤلان وایي دروان میلادی کال لپاره رئیس یو ځل بیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغي دخته کیدونکو شمیر زیات شوی او یوازې 1300 ساعتونو کې په دې وایروس دخته شویو شپږ سو د شپې حساب کړي چې لدی اته تنمړ شوی دی. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي رادیو سره خبر کې داسې مهال د کورونا او بعد پیښو لاملې دمړ شویو په شمیر کې د زیاتوالي خبر او کړه چې لقاولې د دې ناروغي لپاره د ځنګړې شویو روختونو لنیمای زیاتې د مالی امکاناتو د کمی له عمله تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندیدو وروسته د کووید 19 د اته دي شو روختونونو څخه د زینو چارې د معاشاتو د نور کولو او مالی امکاناتو د کمی له عمله زندول شوی او بشپړ نه دي تړل شوی. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ اولس نور روختونونو په نسبی ډول فعال ساتلی.
خو د پیخو زیاتیدو سره سره خلک د دې ناروغي پر وړاندې بي توپیر دي. کابل میشته رهلا تلاش وای د کورونا او با پی خورس تر بلی ډیری خو د مخنیوي لارو چارو ته پام او د درملنې امکانات هم نشته.
اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بی غور دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخي دروان میلادي کال لپاره تر اوسه په ولس ولایتونو کې په کورونا او با دخته شویو 1309 اتیا پی حساب شوی چې لدی شمیرې و او یا تنمړ شوی دی. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندیښمنونکي بولی. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3مې د فبروري تر 8مې په کووید 19 ناروغي 1,600,191 تنه اخته شوی او لدی دلی 1,302 تنه مړ شوی دي. روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پچکاري کړې دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل لمخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 13 میلیون وګړي له سخت لوږې سره مخامخ دي. د افریقا پر زیاتو برخو داسې سخت وچکالی راغلی چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بارانونو په موسمونو کې اورښتونه ونشول او پر دې سیمه راغلی وچکالی له 1921 کال راهیسې بې ساري ده. ملګرو ملتونو د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د اقدام غوښتنه کړې چې د 2011 کال کړکیچ بیا تکرار نشي. هغه کال یوازې په سومالیا کې 250,000 کسان د وچکالۍ له کبله د لوږې په نتیجه کې مړه شوي وو. د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي را روانونه په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کېږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د بند پر موده لس نور کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کیرا یارمیش پرون پر ټویټر ولیکل چې دغه سیاسي مخالف ښایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې په مسکو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرې غټوري وي خو هغه د اوکراین پر سر د رامنځته شوې لانجې په حال کې د کوم پرمختګ خبر ورنه کړ. ماکرون د لویدیز لومړنی رهبر دی چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې له پوځي تمرکز وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ورته ویلي چې د 2014 میلادي کال د موافقې چې د منسک تړون په نوم یادیږي اصولو ته ژمن دي. ښاغلی ماکرون د امریکا او بریتانیا د رهبرانو برخلاف پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل کم اهمیته وښود او پرون سېشنبه له مسکو څخه کیف ته لاړ چې د منځګړي په توګه عمل وکړي. ښاغلی ماکرون پرون په کیف کې ل خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي سره یو کانفرنس ته ویل ګډ هوډ د سولې ټینګښت او د سیاسي حل لارې موندل دي. خو د اوکراین ولسمشر ښاغلی زلینسکي وویل د هر هغه تضمین په اړه زړه نه زړه دی چې ماکرون ممکن له پوتین سره ور باندې سلا کړی وي وروسته هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. ایمانوئل ماکرون د یو غربي قدرت لومړی رهبر دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغه په مسکو کې د خپلو کړو مذاکرو دفاع وکړه او خبریالانو ته وویل چې هیڅ کله یې حتی د یوې ثانیې لپاره هم له پوتین څخه د امتیاز اخیستو تمنه درلوده. د رويټرز خبري ایجنټس په حواله د فرانسې ولسمشر د روان کړکیچ د حل لپاره د کوم پرمختګ اعلان ونه کړ او وی ویل چې فکر کوي مذاکرې د بحران د لا خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کړې ده. روس له هغې چې روسیې خپل شاوخوا یو لک سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ګڼو غربي هیوادونو اندېښنه وښوده چې مسکو شایي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام او ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې زموږ همکار اجمل انصر ووسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډېرې مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیسي. د طالبانو له راتګ سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیسي. نور حل
جاغوري د غزنی ولایت له هغه ولسوالیو څخه یو ده چې ډیری ښځینه اوسیدونکي لوستي، مترقي او د جمهوریت په وخت کې په ورځنیو کارونو بوختي وي، خو وایي اوس دلته د سړو تر څنګ ډیری ښځې هم په کورونو ناستې بیکار او د زده کړو مخه یې نیول سوې ده. دغه مېرمنې یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
کله چې په هیواد کې وروستي بدلونونه راغلي او د خلکو اقتصادي وضعیت زیات ورسره خراب شوی، نو زموږ اقتصاد هم خراب شوی دی. دلته خو زده کړې نشمه کولی. زړه مې غواړي چې کابل ته لاړه شم، هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، خو خپل اقتصاد دغه اجازه راته نه راکوي.
بدریه انتظار بیا په دغه ځای کې دولتي کارمنده وه. نوموړی وایي موږ نه غواړو چې راتلونکي نسلونه مو له تعلیم څخه بې برخې سي. طالبان د دلته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه او ډیر بدبختانه، ما کله هم توقع نه درلوده چې د نجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې د نجونو پر وړاندې دي دا بندې دروازې خلاصې سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغې پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم بخاطر که مو فقط
زه ډیر نارامه یم. زه د علم او پوهې له لارې ترقی او پرمختګ ته ګورم. کله چې ښوونځي وتړل سول د ترقی او پرمختګ لاره مې وتړل سوه، نو په دې خاطر له اسلامي امارات څخه غواړم چې په ډیره بیړه دغه ښوونځي خلاص کړي.
بعض تلین فرصت مکتب را غوښ کنه.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه د غزنی تر څنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتونو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده ان شاء الله دغه ولایتونو کې بم اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله دلی کېدای شي انشاءالله ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو تر څنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص سي، خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډیری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډیری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې خو پای نه ده ورباندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د تیرې مرغومې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. د دې ښوونځي بنسټي ښودونکی حمید الله ریحان وای یاد ښوونځی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال نجونې له زده کړو برخمن شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار پر رپورټ کې.
د کلیوالو نجونو د ژغونه له شونځي نه بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یو کلی له خټین او زاړه کور څخه پورته کیږي. دا ژغونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښونکي دي، خو هغه څه چې دی ناهیلي کړي دي هغه دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو پر اتاق سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. د زده کړو دې ارمانجونو نجونو ته د ښوونځي په دغه سیمه کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان ښوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته ویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې وي. دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي، اوس د لومړي ټولګي کتاب یې خلاص کړی دی.
ډېره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول زده چې د پلار سمې غزنی ته لاړم چې د نجونو په مکتب کې زما به ډېر ارمان و چې درې کوشکې زموږ په کلي کې مکتبونه جوړ کړي وای. ما د مکتب کې ویلی وای قرآن کریم مې که زده کړی دی، الحمدلله قرآن هغه کتاب د اول سن کتابونه مې که زده کړي، سپوره مې که زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یو بل زده کوونکې ده، او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاص سي تر څو تر دولسم ټولګي پرې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو، د ورکې رکان ته دولسم پورې موږ ښوونکي زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ښوونکي زده کړو، د هغه ته دولسم پورې ښه ښوونځي زده کړو. د
په میدان وردګو ولایت کې د ځوان د نجونو لپاره خصوصي ښوونځي پر داسې مهال جوړې کړې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د نجونو پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات شوي دي. او 50 کلن نور علي د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دي، او د خپل لوړو د زده کړو په خاطر یې د خصوصي ښوونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ورکړی دی. د که څه هم خپل زده کړې نه دي کړې، وایي موخه یې دا ده چې لوڼې ډاکټرانی سي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورالی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته تر 12 ټولګي پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړه، د خپل پر وطن زوی مې دی. زه په دې مې ورته خلاص کړه چې د یو مسلمان په دمو سره هم خو شي. زه خو بیر نه د کوټا کې و سم یو تان يم، نور مې د خپل لورونې دی. زه نه وو زما د لورونې ته او دا هغه ته ورخوشای کوم د زوی د خپل اولاد مې د سبق وسویي او دا د کلی جنیم رچی دا ته یو شای زده کیوی ورته خیر وو در بنورم زوی یو زوی ورته جوړ کوم که دولت کومک رسو کو تعمیر ورته راغشو. دولت نه دا وختو نه دا چې باید موږ سره ته دوله سما موږ ته اجازه راکو د طالبانو د طرفا.
امید الله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز یې خلاص کړی، ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیمه کې له تیرو 30 کلن راهیسې د جګړو له امله ښوونځي شتون نه درلودي، خو په ځانګړې توګه د انجنونو لپاره خو بیخي نه. دی وایي غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې انجنې له زده کړو برخه منې کړي. نوموړي وایي په یاد ښوونیز مرکز کې تر 30 پورې اوس مهال انجنې زده کړې کوي، چې شلې هغه انجنې دي چې عمرونه یې له 15 څخه نیولې بیا تر 22 کلونو پورې دي. ریحان وای یا د انجونو ته د شزینه شوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف د موږ دغه دی چې هغه انجونې چې د تعلیم څخه به برخې دي هغه ته د تعلیم زمينه برابر کړه، او بل په دغه کورس کې چې دي د موږ د تر 40 پوري شاګردان لرو چې شلې هغه انجونې دي چې عمرونه یې تر 15 پورته تر 22 کلونو پوري دي، او دغه شل یا 15 انجونې چې دي هغه د عمرونه چې دي د اول نه تر وکلانه او تاته کلانه تر لسکلانه یا د اول څخه تر شل کلانه پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي، دوی په مینه او په شوق باندې دغه زده کړې کوي.
ریحان او نورالی چې یادی ښوونځي ته خپل کور ورکړي وایي که چیرې دولت او خلک ورسره مرسته وکړي نو یاد ښوونځي بلا نور هم پراخه کړي څو په دغه سیمه کې پاتې نورو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالحق نمیږم، پیغام ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرې کلی کې اوسېږم. په څنګ کې په نشتم د سنبلې ماشوم راغی و لراله مدي چې هلته چکن سروې راغلی او خپله معیوب یم او د معیبت دغه هغه مې نه دی اخیستی تقاوتي. بیا چې هلته لاړم هغې وویل د هلس مخکې جوړ شوی دی. بیا لاړم ولسوالۍ ته لنډه در کوم، هغې یو زنګ وولو ملک صاحب ته، ملک صاحب ته چې دوباره لاړم دا حساب خو تیر شو، نه بیا رالم دې دوباره دینه شو، بیا دوباره هغه لستم تیر شو لنډه درته ووایم چې هغه مغه نه شو. خلاصه خبره دا شته بیا شپږم د میزانې په نوبرژه کې د هغه ورکه کوټه څنګه هغې ته مې مراجعه حتی تر سرې میاشتې پورې لنډه درته ووایم رالم دې چې په دغه واوره کې په دغه غونډه کې راګټ شوی یم، کار هم نه کوي سم، نو خپله معیوب یم، لپې خطې ته هم حیران یم، کار او روزګار هم نشته.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د اوس لپاره همدومره، په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کوو، خو له هغه مخکې لاند خبرونه واوري. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په جنیف ښار کې دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پلاوی به د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او همدارس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د دې هیواد خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 4.4 میلیونه ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل دا د تیر 2020 کال پرتله بشری مرستو ته د اړو خلکو په شمیر کې په 10% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د سازمان پر ټویټر لیکلي د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري چې اوس هم خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د سازمان پرون د خوړو د دې سازمان اړوند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون وویل پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1970 کال راهیسې بې ساري ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی خیر روانه اونۍ په زندان کې دننه یو ځل بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ناوالنی د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. اوس هم قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې اسدالله لودین سره اوسئ چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مو خېوي، په دې اونۍ کې اوریدونکو په بیلابیلو مسایلو راته پیغامونه پریخي. یو شمیر پیغامونه پر دې راڅرخي چې د افغانستان په بازارونو کې په وروستیو ورځو کې د ډالرو بیا رالوېدلې، خو شکایت دا دی چې د توکو بیا ورسره نه درالوېدلې. راځي چې په پایل کې دا پیغامونه واورو، ورپسې د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره مرکه هم درته لرو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور ځکه نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم، او په خاصه توګه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته هم وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست دی چې په افغانستان کې ډېر زیات قیمتي روانه ده، که خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، د چا د پلار زور به ورسېږي. دومره ورځ په ورځ باندې ډالر صحیح ده، ډالر مخې جګ شو، سوداګانې اوسه ګرانې، اوس ډالر راکم شوي دي، اوس ډالر ارزانه شوي دي، سوداګانې هم قشان دي، بجګریټونه باندې روانې دي.
په 100% کې د 15% خلکو باندې ریټونه وسره کم کړي او بیا په 13% سیمو کې ریټونه هم قشان دي په 100% کې ګران دی واندی او بیا هم دا کوشش کوي چې څومره سودا ګران خرڅول شي د پورتنې څوک نشته د زمونږ د افغانستان په پټه زمونږ د درخواست کې دا څومره تاجران چې کوم سوداګان یا کوم ریټونه روان کړی دي د افغانستان خلکو مخه ونیول شي او د غریټونه چې کوم دي د افغانستان خلک دومره توان او طاقت نه لري چې احمد دې وخت یې ډیر خلک زته دولګي او د تند د لاسه د میان او د زناورو په دښتو کې بانونو کې د زناورو خوراک کولو په دیرګونو کې د ننګانو او د زناورو خوراک کولو او په افغانستان کې ما قشاندې قیمتي روانه ده وښ ډالر راکب شوې دي وسه ما قشاندې سوداګانی ګرانی روان دي زمونږ د درپاسې چې د څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي د مریضانو د وینې ما قشاندې جګی خرڅېږي دغه درپاسې چې د سوداګانی راکېږي او دغه خونه وګزيږي زیا په ځبني د خپل محصول کسان چې دغه چمتو کی او د تاجران دونه شي چې د غزل مزیتین لاس واخلي الله دې وکړي چې زمونږ دغه تصمیم خبره نشر شي او تصمیم کې ونیو شو دغه یو کونه راځان شي چې د خلک په خود لريږي.
سلام علیکم وروره، په ډیر بخښنه سره زما ګران وروره اډوال صاحب، ته هم چې په دغه حالت کې یو لاندې تفسیره په دې بابت کې ورکې کچې د افغاني ډالر په مقابل کې بانکونه ورکې ډالر ورکې او افغاني رانی سي دغه افغاني نه بادا دغه ډالر نه بادا د خلکو ته لاس تور شي چې هغه یا پاکستان او یا ایران ته لاسي او له زدوله مجاهد صاحب نه مدا غوښتنه ده چې یو عمومي تعبیر جوړ کړي چې د ټولو تاجرانو نمونه او لیستونه ولېږول شي، هغه طریقه سره چې مطلب کبه چیرته سبا ډالر ورکول کېږي له بانکونو له خوانه چې ټیټی کې بهر ملکونو ته چې لامغه تاجرانو نه پرته نور خلکو ته لاس ته ډالر ورنشي چې موږ به چیرته وایو چې کامیابی ته لاسو نو نو ویل کېږي چې ناکامۍ ته لاسو.
السلام علیکم، زه سلام ګل کمپنی څخه تاسو سره مې اړیکه نیولې ده. پرورمو خدا دا وسه ګرانی صفاجا دي صاحب، او تاسو په خو به ډالر خبره کړو او ډالر مرزانه پیری باید تجارت نمودا مرخونم راکته کینو دا خدا څنګه دې چې اوس دې سرپو په حساب نه نو.
السلام علیکم وروره، موږ دا غواړم دا چې دا اوس ارزانه رااله، مثلا دا ډالر ارزانه څه دکاندارانو سم ریټونه پاغه به دی وروره، وروره سم غنیم زر پی دی مثلا سلر ریټه ور پی دی موږ د ماسلین نه د زادی لا رادیو لا ری دا فایل څه چورور دا نرخ کنټرول کی. وسلام،
سلامونه او احترامات، احمد حمدرد لغمان آزادی رادیو ته دا پیغام پریزم. په دې هیله چې دا شریکی کس ډالر ټیټیږي ورځ تر بلې نه، خو نرخونه هغه څه قیمته دی او څنګه چې کوي ځان ته چې وخلی د اسلامي امارت نه دا هیله کوم چې په دې نرخونه باندې اټیواله باندې دې دین زراني شي او نرخونه کنټرول کی شي. هیوادواله ډیرو سخت ستونزو سره مخ دي، کار نه تا وظیفه نه تا او ټول مشکلات سره ګرځي. السلام احترام.
په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي، موږ سره ګوانډي ممالک چې دي هغه اولنې هیواد پاکستان دی چې لږی به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي، دغه ایران کې لږی به په 3000 تومن ور کوي چې یا سلاتي افغاني جوړیږي، همدارنګه هندستان کې لږی به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی، یو جی بی انټرنیټ ورکې په 500 کلداري او یا 300 او 40 افغانو سره چې برابرېږي، ډیر زیات ظلم روان دی. زمونږ د درپاس چې د انټرنیټي به ډیر راکم شي، دومره توان او طاقت ټوک نه لري چې د لږی بی انټرنیټ ټوپال کې یو جی بی نشي پاله ولې 500 کوی کلداري یا 350 افغانۍ د چا د وسینه کېږي. افغانستان دا شاندې حالات هم دي او دا شاندې قیمتي هم روانه ده. امیرانو ته زمون ټول تنظیم دا درپاسه شي، دا کم شرکتونه کم دې ته روان کړي دي چې د ګوانډي ملکونو سره زمونږه برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه شکایتونه دا و چې په کابل او دغه راز ولایتونو کې د ډالر او بایا رالوېدلې په دیش پورازو کې یو ډالر حتی د اته اتیا او نوي افغاني شاوخوا تبادله کیږي، خو په نرخونه د پام وړ اغیز نه دی کړی. په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلی چې د افغانۍ او د ارزښت لوړیدا او د ډالر د ارزښت د ټیټېدو لاملونه څه دي؟
دا موضوع سه دی افغانۍ ارزښت سوې لتونه معلوم دي، هغه د دې څنګه څه بندیزونه لګیدلې او په بانکي سیستم باندې او بیا د اسلامي مارته او لوړپړای پلاوي او سلوتا لاړ سفر وسو اتل بلا بل جهاتونو سره په کوم مفاهیمه سوې دي دغه د فعالیتونو او په نتیجه کې څلار اخلاص چې بانکونو باندې سہولتونه ایجاد ول د خپل برته د افغاني ثبات غټه ورسوله. دا نو ډیر نږدې ده چې وسو کې د افغاني لوړ سوي ده ټول شاروالي او په عموم کې کابل ښاروالي او داسې نور هغه مسول جهاتونه سي دي نرخونو د کنټرول په برخه مسولیت لري، هغه ته وظیفه ورکړ سوي سي ان شاء الله دغه نرخونه هم کنټرول کړي لکه څنګه چې کرنسی خسوي ده تبان په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکار سي. کار پر روان ده خو لږ د وخت تر کم ده ځکه دا څو ورځې کې موږ د حالت وینو د افغانۍ نرخ خسوي نسبتا ډالر ته او داسې په نرخونو باندې ماسر غورځي، خو امیدوار یو چې په نظر راتلونکي نرخونه کنټرول سي او ولایت کوم دا خبره تدقیق سي په کابل کې هم پلان باندې کار روان ده.
مجاهد صاحب د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون ډالر لري خو ورڅخه کار نسی اخیستای ځکه چې د افغانستان بانک په لار کې خندې دا خند څه دی؟
نه دا خبره ستمنه ده اصل کې دا دوی نه کاري موږ مغتنه نه کړی دا وکاروي سنز نهسته. افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دغه ډالر واخلې دین لا زیات نورم واخلې، موږ د افغاني بانک ډیر زیات لرو هغه د دین څو برابر ډیر، نو دې ته ویلم دي چې دا موږ ترا کې یو بانک ته تبل کې موږ په یواز کې د کارونو د پاره تاسو د روزمره خدماتو د پاره افغاني درکو. دا اعلان موږ هم حیران کوو چې څنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکې اعلان دې باندې کړی سي کنه د افغانستان بانک نشي کولای پیسې ورکړي، حال دا چې موږ بانک کې پیسې لرو پرمان افغاني لرو او دوی ته خامخا د پیدا کېدلی سي او له دې نه زیات ظرفیت کې موږ ته د گنجائش لرو سي ډالر واخلو.
سوداګرم شکایت لري وای چې لا هم دوی ته په کافي اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پری وکړي.
او ډالر کمبود ستا موږ د افغانو خبر باندې باز وکسي افغاني یعنی ستا موږ سره ډیر دي او دغه د ملګرو متون مربوط کوم بانک سی په 110 میلیون ډالر خې کده موږ تر راسین دي دي موږ ظرفیت تر افغاني په واسه کې ورکو او د سوداګرو خبره په ځای ده خو هڅه روان ده چې اوس کې به تغییر وسی ځکه هره هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم او همداراز به په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزه هم نوې د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده، سوداګرو ته به سهولتونه ایجاد شي.
د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسه کولای شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي، شوونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکونکو ته معاش ورکړي، دا پیسې به په خپل نړیوال موسسه ورکوي او که ستاسو حکومت
نغه شرایط دوی لري هغه د دې دغه مؤسسات کار کوي د خپل لار نه بده پیسې مصرفي خوده نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت ولري ځکه موږ هغه مؤسسات موږ تر هیواد کې موږ تر چتر لاندې فعالیت لري د نظارت په برخه کې موږ وزارت غو نظارت کوي او یو مهنګي به موجوده به د جانبونو ترمن.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حده موافقه کړې ده چې بشری مرستې به افغانانو ته ورکوي چې للوشي څوک مړ نه شي او که په انکشافي برخو کې به هم مرسته کوي؟
نه ان شاء الله کار په عموم کې د سمیدو په حال کې ده، یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بیلابیلو برخو کې سہولتونه ایجاد کوي د وخت په تیرېدو سره، نو اول کې بشری مرستې او بشری کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د ځینو مؤسساتو فعالیت د برخه کې د پیسو د لیږ سہولتونو یادولو همداسې به ورسته عموما د ترانسفر موضوع حل شي. هڅه روانه ده چې دا پکیج چې کدوې سجمنه کړي په عین وخت کې حل شي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
زما بریا به
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې هغه پیغامونه خبرو چې اوریدونکو له بیلا بیلو سیمو پر بیلا بیلو موضوعاتو راته پریخي.